د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اوریدن کو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلی ویژن دے نن د اتوار ورځ کال بزران نور لسم د جولای میاشتې سوار لسمه نیټه ده. وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس بجې، افغانستان کې شوې دي نهه نیمې بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجې شوې ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې سلور نور ماشومان د پولیو پر رنس اخته شوې دي چې ورسره روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 15 رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ټول ملک نه راغلو وکیلانو د اعلی عدلی د دوه قاضیانو جسټس فایز عیسا او جسټس کے کے آغا خلاف د دایر کړی شوو ریفرنسونو واپس اخستو او د دې د ختمولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا کې د مهاجرت چارواکي د نن نه د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې په غیر قانوني توګه باندې په امریکا کې ژوند کوي. صدر ډانلډ ټرمپ ویلي چې په میلیونونو غیر قانوني کډوال باندې ولې کېږي، خو چارواکي وایي چې 2000 کسان یې په هدف دي. موږ سره اوسېږئ په دې یو ساته خبری خپرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په حالات باندې ریپورټونه او مرکې اورئ. دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې په ټول ملک کې سلور نور ماشومان د پولیو پرنس باندې اخته شوي دي. د دې سلورو ماشومانو د پخلی ورستو په ټول ملک کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیره 15 رسیدلې ده. خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د ادارې یو بیان ډاکټر امتیاز ڈیو ریڈیو تا ویلی دی چې دوه پیخې په خیبر پختونخوا او دوه په پنجاب صوبه کې رامنځته شوې دي. رپورټ په د سیمینا د ڈیو ریڈیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
په پاکستان کې د پولیو سلور نورو پیخو وروستو دغه مجموعی شمیره 15 ته رسیدلې چې یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې 15 ماشومان د دغه ناروغۍ ښکار شوي. په خیبر پختونخوا صوبه او نوې ورګډي شوي سیمو کې چې دغه شمیره تیر کال یوازې 8 وه، خو د روان کال په یوه میاشت کې د پولیو ناروغانو شمیره تر 15 رسیدلې. په دغو کې د خیبر پختونخوا په تورغر ضلع کې 15 د پولیو وایرس اغېزمن کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو مخنیوي لپاره ټاکلی ویان ډاکټر امتیاز ډیو نیوز ته ویلي، په ملکنډ هزاري سیمه کې د 15 جولای نه درې ورځې د پولیو پر ضد کمپاین روانولو لپاره تیاریانی نیولې دي. د په وینا د دغه کمپاین مقصد د پولیو وایرس نورو سیمو ته خورېدو لار نیول دي. په دې اکله نوموړي زیاته کړه
ماشومان د بسټوري لپاره او د دې لپاره د کمپاین پلان سره.
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو تر ټولو زیات شمیره 15 په بنو ډویژن کې خودل کیږي، او د دې ورستو د تورغر ضلع ده چرته چې د وړاندې د پولیو وایرس نه و موجود، خو هم سږنی کال په دغه یوه میاشت کې 15 ماشومان پولیو اغیزمن کړي. ډاکټر امتیاز ډیوانیوز ته ویلي د دغه پولیو وایرس رسیدلو لوی وجه ماشومانو ته د پولیو ساسکي نه ورکول دي.
پولیو وایرس د خورېدو واحده وجه چې رنګي هغه دا چې زموږ نه کم ماشومان پاتې شي، هغه کو په هر صورت کې پاتې شي، هغه کو مور پلان انکار وکړي او خپل ماشومان نه واکسینېټ کړي، که زموږ کمان هغه دینه ته ونه رسېږي په کومه باندې هم د دې نه علاوه په دې کې څه نه شي چې دا وایرس څه دې دې سروایو کیږي او په دې کې پاتې شي. خو د دې کنټرول کول خو زموږ مقصد نه دی، زموږ مقصد د دې وایرس ختمول او د وایرس ختمېدو لپاره دا ضروري دی چې زموږ سره ټول مور پلان او د کمیونټي چې بندنه دا زموږ
په 2018 کال کې چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو یوازې یو ناروغه او د هغې وخت په قبایلي سیمو کې یو هم ناروغه نه و موجود، چې دغه کال پاکستان کې د پولیو ناروغانو مجموعي شمیره یوازې 8 تا کوزه شوې وه. د اتوار د ورځې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د چارواکي لخوا تایید شوې د پولیو 4 نوې پیښو کې یو د خیبر پښتونخوا په لکی مروت او یو بنو کې، او دوه د پنجاب جهلم او لاهور څخه راپور شوی، چې د دې ورستو د پولیو د ناروغ ماشومانو مجموعي شمیره 15 سلیخ ته رسیدلې. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د برتانی حکومت د خپل ملک د یوې ورځپاڼې ډیری میلز هغه سیلنیز رپورټ رد کړی دی چې پکې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پنجاب صوبې پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د برتانیې د ټیکس ورکوونکو د پیسو په غلا تورن کړی شوی دی. د برتانیې حکومت ویلی دی چې په دغه پیسو کې کوم غبن یا ټکی نه ده شوی. اخوا شهباز شریف هم ګواښ کړی دی چې د برتانیې د ډیلی میل ورځپاڼه باندې به په عدالت کې مقدمه کوي. نور حال پیدا اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریاله رابیه پیر راکبي.
د برتانیې د نړیوال پرمختګ چارو محکمې ډی ایف ای اے او مسلم لیگ نواز ډلې د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل څخه تورونه رد کړي چې پکې ویل سوي دي چې د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف د زلزله ځپلو دپاره د برتانیې د حکومت له اړخه ورکړې سوي فنډونو کې غلا کړې او دغه فنډونو یوه لویه برخه یې برتانیې کې خپل اکاونټس ته لیږلې ده. د برتانیې ورځپاڼې ډیلی میل یو خبریال ډیوډ روز له اړخه خپور سوي رپورټ کې دا وکړې سوي وه چې شهباز شریف د هغه وخت پنجاب اعلی وزیر په توګه د برتانیې د حکومت لاړخه ورکړې سوي 500 لکه پاونډز د مرستې پیسې بیرته برتانیې کې خپل د کورودانی بچو او زوم اکاونټس ته لیږلې دي. دغه فنډونه د برتانیې د نړیوال پرمختګ د چارو محکمې ډی ایف ای ډی لاړخه پنجاب ته د زلزله ځپلو د پاره ورکړې سوي وم، او ډی ایف ای ډی د ډیلی میل سره دغه رپورټ په عکس العمل کې ویلي چې موږ خپل په نظام باور لرو او د برتانیې ټیکس ورکونکي د فراډ ندیش کار سوي. دغه پیسې د شیکړی کارونو کې استعمال سوي دي. ډیلی میلز د وزیر اعظم د ځانګړي استاذ شهزاد اکبر د خلې ویلي چې پاکستان حکومت په دې اړه ثبوتونه جمع کړي. په دغه رپورت کې دا هم ویل سوي وو چې د برتانیې وګړي آفتاب محمود چې هلته منی لانډرینګ په مقدمه کې په زندان کې بندي ورسپاڼې سره مرکه کې د ټوله خبرې منلي چې شهباز شریف زوم علي عمران اکاونټ ته 10 لکه پاونډ لیږلي دي. خپل شهزاد اکبر د دې څخه وړاندې ویلی وو چې د برتانیې حکومت سره په دې اړه په رابطه کې دی او غواړي چې برتانیې حکومت د منی لانډرینګ په اړه د پاکستان حکومت مرسته کړي او غواړي چې منی لانډرینګ کوونکي دغه کسان چې هلته دي ورسره د لیدو اجازه دي ورکړي سي.
یہ ریکویسٹ کر رہا ہے برطانوی حکومت سے کہ اس میں ہمیں تفتیش میں بھی معاونت فراہم کی جائے, جس میں ہمیں بالکل نیشنل کرائم ایجنسی کافی معاونت فراہم کر رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان ملزمان تک بھی رسائی دی جائے جو بڑے آسانی سے برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تفتیش کا حصہ نہیں بن رہے اور کل پروسیکیوشن میں جانا ہے.
خبل پلوتا مسلم لیگ نواز ڈلی دغه ټول رپورٹونه رد کړي او ویاندی مریم اورنگزیب د خبریالان سره خبرو کې ویلي چې پر ورسپاڼې به قانوني مقدمه کولای شي. دوی دا هم ویلي
اس سټوري کی شروعات ہے جو ڈیلی میل میں پلانٹ کرائی گئی اور شہزاد اکبر صاحب نے کرائی گئی. اور
دغه ټول خبره د وزیر اعظم د مرستیال دی شہزاد اکبر په وینا خبره کړې سوې ده, چې مقصد یې د قاضی ارشد ملک د معاملې څخه د خلکو پام را ګرځول دي. په دغه خبرو هغه معاملہ منصف ٹے دی. بل پلوته د ڈی ایف آئی ڈی تاکس العمل ورسته د خبر خبرون کی خبریال ڈیوڈ روز خپل یو ٹویٹ پیغام کی ویلی چې د ڈی ایف آئی ڈی د نه منل څخه د خبره نصیب ٹے دی. رابیہ پیر, وائس آف امریکا, ڈی و ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې تیر شپه د ټول ملک ناراغلو وکیلانو په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې د اعلی عدلیه چې پکې د سپریم کورټ قاضي جسټس قاضي فایز عیسا او د سند های کورټ جج کې کې هغه خلاف د ریفرنسونو ختمولو غوښتنه شوې ده. غونډې ته بنا کوونکو ویلي دي چې د دغه قاضیانو خلاف په بدنیتۍ سره مقدمې جوړ کړل شوې دي او دا هغه د ملک طاقتونو جوړ کړي دي چې په هیواد کې آزاده عدلیه نه غواړي. نور تفصیل پې د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
په پېښور های کورټ کې د هیواد د تمام برخونو راغلي وکیلانو کنوینشن د خالد ماستن پورې دوام لرلو. د وکیلانو د تمام سازمانونو مشرانو په سپریم جوډیشل کونسل زور راوړو کچري حکومت د جسټس فایز عیسا او د سن های کورټ د جسټس کې کیا غا پرزت داخل شوی ریفرنسونه واپس نه اخلي نو سپریم جوډیشل کونسل دې دغه ریفرنس یې منسوخ کړي. کنوینشن په داسې نه کولو په ټول هیواد کې د وکیلانو د احتجاج دړه ورکړه. د سند بار کونسل ایگزیکٹو کمیټه ممبر امان الله یوسفزی اویل وکیلانو ته داسې عدلیه نه ده منظوره چې د اختیار واګي د بل قوت په لاس کې وي.
ریموټ کنټرول د جوډیشل چاہیے وو دې هم برداشت کړی. اگر ان دو جسټس کې خلاف کوئی فیصله کرنے کی کوشش کی گئی تو وہی مشرف جس طرح بہت سارے مقررین نے کہا کہ جائے پناہ نہیں ملے گی.
د یادو ججانو پر ضد سپریم جوډیشل کونسل د خالی په ورځ درېمه اورېدنه هم کړې ده. وړاندې احتجاج کوونکو وکیلانو ته د سپریم جوډیشل کونسل مشر او د سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي وو وکیلان دې په دې حکومتي ریفرنسونو د ججانو نه د انصاف د فیصلې تمه وکړي. خو کنوینشن ته په وینا کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور اویل دلته په هیواد کې رنگارنګا ډرامې ویلې او د اوسنی ریفرنسونو لوبه ډېره بې وزنه ده.
کیوں کیا گیا, کیوں کروایا گیا, یہ سب سے بات. لیکن آج ڈرامہ جس بھونڈے انداز سے کیا جا رہا ہے وہ اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے.
خود ہائی کورٹ د ودانې سرسم پنشتر تالار کې هم د انصاف لایر سپورم لخوا یو ځانګړی ډاره بدل شوی و. د سپریم کورٹ بر اسوسییشن مزمحاله مشر خان افضل خان ایڈوکیټ اویل د ملک په میډیا کې د وکیلانو نمائنده تنظیمونو غوونه خونه ورکول کیږي. خود تحریک انصاف په لوی ځنی وکیلانو غوونه تازه ورکول کیږي.
ان کے جو چند لوگ ہیں ان کی دو آواز جو ہے جو ان کے ان کی وہ نکلتی نہیں ہے, لیکن میڈیا جو ہے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو دکھائیں. لیکن پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ کی آواز کو دبایا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
بلخوا د وکیلانو د نمائنده کنونشن د بل قرارداد د لارې غوښتنه وکړه چې د محسن داوړ اولي وزیر پر ضد دی درج شوي کیسونه بیرته واغستل شي او د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي دی په پروډکشن آرډر د اسمبلی غونډو ته راوستل شي. کنونشن کې بله غونډه په 8 اگست په کوټه کې رابلل شوه. دا غونډه به د کال 2018 کې په کوټه کې په 14 کې د وژل شو وکیلانو د برسې د مراسمو پر ورځ وي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوه نیوز په خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون دی. په نړۍ کې د سرمایه کاری د چارو په اړه د نړیوال بانک ادارې ICSID د پاکستان بلوچستان صوبې کې د سرو زرو درنګونو نه ډکې د ریکورډک په قضیه کې پاکستان ته د سکم شپږو اربو ډالرو د جرمانې سزا اورولې ده. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نړیوال عدالت لخوا پاکستان ته د جرمانی او رول وروستو د یو کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده چې معلومه کړي دغه حالات ولې پیدا شو، پاکستان ته ولې دومره جرمانه او رول شوې ده. نور حال په د سیمینا د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
نړۍ کې د سرمایه کاری د چارو په اړوند د نړیوال بانک ادارې د ریکورډک په قضیه کې پاکستان ته د سکم شپږ ارب ډالرو د جرمانې سزا اورولې او مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه قضیه د بد انجام د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو هم امر کړی. دا په داسې حال کې چې پاکستان د خپلو سختو اقتصادي ستونزو څخه د ځان وستلو په غرض اوس د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور تړون کړی او هم د دغه تړون په اساس پاکستان کې د سیوا شوې ګرانې او ټیکسونو په ضد پرون په ګرد هیواد کې تاجرانو هړتال هم کړی وو. د سرمایه کاری د چارو فیصله کوونکې نړیوالې ادارې پاکستان ته د جرمانې سزا پرون د خالی پر ورځ اورولې او ویلي دي چې پاکستان به 0.08 ارب ډالر د تاوان او 1.85 ارب ډالر د سود په مت کې ډکوي. د پاکستان پر ضد د قضیه یوې اطالوي کمپنۍ ټیټان د نړیوالې سرمایه ګزارې د چارو کمیتا په کال 2019 کې وړاندې کړې و. دغه کمپنۍ د نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې و چې پاکستان بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون لغوه کړي چې لاملې کمپنۍ ته درانه زیانونه اوختي، نو ځکه د پاکستان څخه د تاوان په توګه 1.3 ارب ډالر واغستل شي. کال 1993 کې د بلوچستان د هغه وخت اعلی وزیر نواب ذوالفقار مکسی بلوچستان کې د سرو زرو او د تانبې د لټون ټیکا د آسترالیا یوې کمپنۍ PHP ته ورکړې وه. خو وروستو د بلوچستان حکومت ویلي وو چې دغه کمپنۍ د بلوچستان د حکومت سره د خبرو پرته یوې اطالوي کمپنۍ تیټان سره هم د سرو زرو او د تانبې د لټون تړون کړی وو او د دې له کبله یې دا ټیکه هم منسوخ کړې وه. وروستو په کال 2014 کې د پاکستان د هغه وخت د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري هم د بلوچستان حکومت او د آسترالوي کمپنۍ ترمنځ شوی د ریکورډک تړون د ملکي ګټو پر ضد ګرځولې او دا یې لغوه کړی وو. قانون پوهان وایي هغه مهال چې کله سترې محکمې دا ټیکه لغوه کړې وه، نو ټولو ګڼل چې دا پریکړه د پاکستان په ګټه ده. خو وروستو ثابته شوه چې په اصل کې دا د پاکستان په تاوان وه. قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي اوس وخت راغلی چې د پاکستان عدالتونه او اسټابلیشمنت په خپل قانوني چوکاټ کې پاتې شي.
اب وخت آ گیا ہے کہ عدالتیں اور باقی ادارے بھی، جتنے بھی ادارے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں، یہ تمام اپنی حدود میں رہیں. ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں. ہم سب بادشاہ سلامت، وہ اپنا اختیار، اپنا دائرہ اختیار یہ بھول جاتا ہے. اور اسی طرح سے اس چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے، وہ بھی اپنا دائرہ اختیار بھول گئے.
ہوائی بائی چھ دا پاکستان عدالتونا او اسٹیبلشمنٹ پخپل آئینی چوکاٹ کی کار اکڑی، زکا چھ پا پاکستان کی دا واک پا کرسے ناس ہر تن زان یو بادشاہ گنی او دا هغه وخت دستر عدالت مشر افتخار چودھری هم د خپل قانوني چوکاټه وتلی وو. مطبوعات وایي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریکورډک د قضیه د بد انجام د پلټنو لپاره د پاکستان اټارنی جنرال ته د یو کمیشن جوړولو هدایت هم کړی دی. ریکورډک د بلوچستان په چاغي سیمه کې د یو وړوکی کلی نوم دی چې د ایران او افغانستان سره په پوله آباد دی. د راسرګندو شو معلوماتو په اساس په ریکورډک کې د کمې درجه تانبې او د سرو زرو ذخیره وجود لري. د پاکستان ډن رسپانه وایي چې د دې سیمې څخه هر کال 2 لک ټنه تانبا او 2.5 لک اونسا سره زر ترلاسه کیږي. دا په نړۍ کې د سرو زرو او د تانبې 5مه لویا ذخیره ګڼل کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈی وی ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. په پاکستان کې په تاجرانو او د تجارت په سامانونو باندې د زیاتو ټکسونو لګولو حکومتي فیصلې خلاف په ټول ملک کې چې کوم احتجاج شوی، احتجاج د تاجرانو د تنظیم یو مشر وایي چې د دې لقبلا چې یو ورځ احتجاج په ټول ملک کې د 500 اربو روپو نقصان شوی دی. که څه هم د دې په آزاده توګه باندې کوم تصدیق نه کیږي، خو د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر ویلي دي چې د دغه احتجاج له کبله د مجموعي آمدن 40% برخه متاثره شوې ده. رپورټ پی د مردان نه د ریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
په پاکستان کې د یوې ورځې د کار بندیز له امله 500 اربه روپۍ نقصان شوی دی، خو مرکزی حکومت وایي د یوې ورځې په هړتال کې د 50 نه تر 30 اربه روپۍ پورې کاروبار اغیزمن شوی دی. 13 ورځ په ټول هیواد پاکستان کې سوداګرو په ګډه کار بندیز کړی وو او د حکومت نه یې په قومي بجټ کې د لګول شوي ټیکسونو د واپس اخستو غوښتنه کوله. د ټولو نه زیات نقصان د پاکستان په تجارتي مرکز کراچۍ کې شوی دی چې 4 بلین روپۍ خودل کیږي. د پاکستان د سوداګرو او دکاندارانو د اتحادیې مشر عتیق میر ډیوی ریډیو سره د خبرو په مهال وایي په مجموعي توګه د 500 اربه روپۍ کاروبار اغیزمن شوی دی.
میرا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ہر بڑے شہر میں ہڑتال، چھوٹے شہروں میں بھی کاروبار بند تھا. جب کراچی میں 4 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے تو مجموعی طور پر 50 ارب سے زیادہ میرا تخمینہ کہ نقصان پہنچتا ہے.
اندازہ لگوم چې د پاکستان په هر وړوکی او لوی خار کې کاروبار بند شوی وو. صرف په کراچۍ خار کې 10 ارب روپۍ کاروبار اغیزمن شوی دی او په مجموعي توګه زما دا خیال دی چې د 500 اربه روپۍ نه زیات نقصان شوی دی. چونکه زیات کاروبار په کراچۍ خار کې کیږي، نو د دې زیات نقصان کراچۍ ته رسی. د پاکستان سویلي برخه د بحیر عرب په غاړه آباد د کراچۍ خار د پاکستان په اقتصاد کې د ملا د تیر کار لوبوي او زیات تجارت هم د اوبو په ذریعہ د نړیوال نورو هیوادونو سره کیږي. د کراچۍ په بندرګاه د بهر هیوادونو نه راتلونکي شیان د ملک نورو برخو ته وړل کیږي چې ورسره د لکونو خلکو روزګار هم تړلې دي. بل اړخ ته د پاکستان د مرکزی حکومت د اقتصادي هلو ځلو وزیر حماد اظهر په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د یوې ورځې د کاروبار بندېدو سره د پاکستان د مجموعي آمدنې د 40 نه تر 50% پورې اقتصاد اغیزمن شوی دی چې مالیات یې تر 10 بلین روپۍ پورې خودل کیږي. عتیق میر امید څرګندوي چې راتلونکي ونه کې بعد د حکومت سره خبرې اترې یو ځل بیا پیل کړي چې دغه ستونزه هواره کړي.
حکومت مجبور ہے IMF کے پروگرام کے سامنے جو قرضوں کی صورت حال ہے، جو قسطیں ادا کرتی ہے حکومت سود.
دیوائی حکومت د نړیوالی مالیاتی ادارے د شرطونو نه مجبور دی او دا خبره هم غلطه نه ده چې حکومت قرضونه واپس کول غواړي، او مونږ دا نه غنو چې حکومت د دې ذمہوار دی، خو زمونږ هم خپل مجبورې دي او مونږ غواړو چې یو داسې فرموله جوړ کړی شي او دغه ستونزه هواره شي. حکومت هم تیار دی او مونږ هم خبرو اترو ته تیار یو. زما دا خیال دی چې راتلونکي ونه کې به خبرې اترې مخ په وړاندې لاړې شي او د وړو سوداګرو دغه مسلې به حل شي. د پاکستان په اقتصاد کې د سین صوبا په خصوصي توګه خلق کراچے یو بنیادی کردار لوبوی او د 15 تونا تر اویا پیسه د پوری ټیکسونه هم د دې خار نه تر لاسه کیږي. د ملک زیات تجارت او درآمدات او برآمدات هم د دې خار په ذریعه کیږي او بیا ورستو د ملک نور برخو ته لیږل شي. د یوې ورځې په کاربندیز کې وړو سوداګرو د حکومت نه دا غوښتنه کوله چې د 5000 روپۍ د خرڅ د پاره حکومتي د شناختی کارت شرط دی ختم کړي شي، په قومي بجټ کې د 15% جی ایس ټی واپس واخستی شي، د ټیکسونو د اخستو شرط دی د 500,000 روپۍ په ځای 2,00,000 روپۍ کړي شي، او د انکم ټیکس د پاره دی د 1,00,000 روپۍ په ځای 2,00,000 روپۍ شرط بحال کړي شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د امریکې دفاع وزارت په افغانستان کې د وروستي حال په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې زیات شوې دي، خو افغان حکومت وایي چې دوی د امریکې د دغه رپورټ سره اختلاف لري. اخوا په کابل کې د آشنا ټلویزیون خبریال حکمت سروش د یو غیر دولتي حکومتی ادارې د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. څوک چې وایي چې په حقیقت کې دغه شمیره د امریکایي رپورت نه هم زیاته ده. نور حال پی د حکمت سروش په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو.
داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې او سلام مشورې زیاتې سوي، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستي. د افغان ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2009 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مندنې ښیي چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2009 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولج په کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسیدله. همدارنګ د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چلته ماشومان شزي او ملکی خلک واغوي ته صدمه اوښتي ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسی، خو داسې ونه سول. نظامي شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپلو موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راتلل کې، نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل هدف ته ځان رسوي، دا به شدت پیدا کوي.
بل خو تازه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو د افغان سولې په تړاو په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ، خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسیدو وروسته خبرې کوي.
تجمینونه او یا امضاوي دا هم پاتم پړاو کې دي. البته تجمینونه او امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري، او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او جنه جنه نور د بین الافغاني ناشتې، هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري. کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي، له همدې امله ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون کابل.
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA. او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي، دته زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د قطر په صدر مقام دوها کې د افغانستان د جنگ د راغونډولو په خاطر د امریکای او د طالبانو ترمنځ د ډیر وخت خبرې اترې شروع شوې دي، خو په تیرو ورځو کې د افغانستان د مختلفو طبقو د نمائندګانو افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو نه پس دا قوي امیدونه پیدا شوې دي چې اوس به د افغانستان جنگ راغون شي او په افغانستان کې به امن قائم شي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان د نن ورځې یعنی د 14 جولای په خپل غنه کې د افغان امن د سرخط لاندې افغانستان کې د امن د پاره د کیدونکو هلو زلو په باب له یو تفصیلی اداریه چاپ کړی ده. ډان د خپلې اداریه په شروع کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستو عمل بهشکه چې سوړ دی او په دې کې شامل فریق ډیر په احتیاط خبرې کوي، خو باوجود د دې سوړوالی او احتیاط د امن عمل مخ په وړاندې روان دی. د پاکستان په شمول افغان جنگ سره تعلق لرونکو نورو عالمی ملکونو هم په طالبانو فشار زیات کړی دی چې د افغان حکومت واکدارانو سره خبره جوړه کړي. اگر که طالبانو د خبرو اترو په دې ټول عمل کې د جنگ نه لاس نه دی اخیسته، خو بیا هم د طالبانو په دریز کې لچک پیدا شوی ضرور دی. ډان لیکي چې سوره دی وړاندې د افغانستان د ځینو سیاستدانانو او د کابل د حکومت د ځینو چارواکو په خپل ذاتی حیثیت کې طالبانو سره شوی ملاقات کې درې واړو فریقو په ډیرو مسلو خپلو کې تفصیلي خبرې اترې وکړي. طالبان د خپلې دې خبرې نه په هیڅ دستور نه ورستو کیږي چې د کابل ګډاګي حکومت سره خبرې نشي کېدی، خو په دوحه کې د روانو خبرو اترو په برکت په دې لوري هم ډېرې ښې علامې اوس راښکاره شوې دي. پدې کې د ټولو نظر پورې خبره دادا چې ټول فریق افغانستان کې روان جنگ کې د بیګونا افغانانو د مرګ جوبلی په ختمولو متفق شوي دي. دغه شان دوی د سکولونو، اسپیټالونو او د بازارونو د حفاظت یقیني کول هم خپلو کې پاخلو زونه کړی دي. ډان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې د طالبانو او د افغانستان د نورو طبقو خپلو کې د راجوختېدو نه پس د افغانستان د جنگ افغانستان نه بهر ناستو قوتونو روس، چین، امریکای افغانستان کې د امن راوستو په عمل کې د اسانتیاګانو په پیدا کولو کې د پاکستان کردار منلی دی. د امریکای د خارجه چارو د وزارت لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې ویلې شوی دی چې پاکستان افغانستان کې د امن راوستو د عمل په وړاندې خوځولو کې اهم کردار ادا کړی دی. ډان اخبار لیکي چې د پاکستان افغانستان سره یو ډیر اوږد سرحد لګیدلی دی او د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې افغانستان کې بدامنی د پاکستان په خیر کې نه ده. په دې سبب پاکستان افغانستان کې د جنگ پر اغونډولو کې یو اهم کردار ادا کولی شي. هر کله چې روس، چین او امریکای او نورو سیمه ییزو ملکونو د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د زړه نه کوششونه شروع کړي دي، په دې سبب د افغانستان نور گاونډي ملکونه خصوصا ایران، ازبکستان او د وست ایشیا نور ملکونه هم په دې معاملې کې کینول پکار دي، ځکه چې د دې ذکر شوو ملکونو لکه د پاکستان په شان د افغانستان خلکو سره جغرافیایي، کلتوري او لسانی تړون موجود دی. ډان اخبار د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې امریکای له د افغانستان په معاملې کې د ایران د کینول کار اگر چې ډیر د زړه د پاسه وي، خو دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې د افغانستان دننه د امن راوستو په عمل کې په ایران سترګې پټول هم ناممکنه ده. البته دا خبره دی هر ملک او فریق په ذهن کې کینی چې د افغان عمل واکمن لازمن چې خپله افغانان وي. طالبانو لم پکار دی چې خپل زد زیل پریگ دی او د پوخ امن د پاره د کابل واکدارانو سره خبرو تکینی، خو هر کله چې را روان ستمبر کې افغانستان کې صدارتی ټاکنې کېدو والدی په دې سبب را روانې سو میاشتې د افغان عمل د افغان امن عمل د پاره ډیری مهمې دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. په افغانستان کې د صحت ماهرین وایي چې په دغه هیواد کې د سلویختو کالو راهیسې روانې جګړې د افغانستان 80% خلک په بیلابیلو ناروغو باندې اخته کړي دي. ډاکټران وایي چې په دغه هیواد کې په درو کې 2 کسان هغه د ذهني ناروغو سره مخ دي او په دې کې یوه غټه برخه هغه د ښځو ده. رپورټ پې د افغانستان د ډی ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
دا په پلازمینی کابل ښار کې د حکومت لخوا یوازینی د رواني ناروغۍ د درملنې هغه سلبستریز روغتون دی چې د کابل ښار په ګډون د افغانستان د 4 ولایتونو څخه په رواني ناروغیو د اخته شویو کسانو درملنه پکې کیږي. د رواني ناروغیو د روغتون مشر ډاکټر خواجه قدرت الله صدیقی له ډیوی سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د شاوخوا 4 لسیزو روان جګړه ییز حالت په رواني ستونزو د اخته کېدو د کسانو په شمیر کې زیاتوالی راوستایده. دی روغتون مشروای خراب اقتصادي حالت ټولنیز ستوندې دی عدالت نه پلي کېدل دی ناروغي په زیاتوالي کې رول لري، خو په وینای لوی لامل روانه جګړه ده.
کرزی رئیس جمهور بود
د وای دی پخانی ولسمشر حامد کرزی دی وکمنه پر وخت تر سره شوی سروي کې راغلی و چې د افغانستان 50% خلک رواني ستونزې لري، خو خاغلی کرزی هغه محل دا خبر رد کړ. خو زه وایم په هغو هیوادونو کې چې جګړه روانه وي او سیاسي اقتصادي او فرهنګي حالت یې خراب وي، د هرې ورځې په تیریدو سره رواني ستونزې زیاتېږي او دا محل د افغانستان 80% خلک رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. صدیقی زیاته کړه د رواني ستونزو درملنه په لومړیو کې اسانه ده، خو که درملنه په ټاکلي وخت ونه شي د وخت په تیریدو په یوه ستره روغتیایي ستونزه بدلیدلی شي. په کابل کې د رواني درملنې دا روغتون د 100 ناروغانو د بستر کېدو وړتیا لري چې 26 یې د ښځو لپاره ځانګړې شوي دي. د رواني ناروغیو د ښځو په وارډ کې مودې یوه ناروغ حالت د هغه له پایواز څخه وپوښتو چې له کوم وخت راهیسې بستر شوي او له رواني ستونزو سره مخامخ شوي. په دې روغتون کې نه یوازې د کابل ښار او د شاوخوا سیمو خلک د خپلو ناروغانو درملنې کوي، بلکې د افغانستان له ګڼو ولایتونو څخه ناروغان هم مراجعه کوي. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د جعفري د کلي اوسیدونکی انور خان چې خپل 20 کلن زوی بستر کړی دی، له ډیوې سره په خبرو کې هیله وښوده چې زوی به یې له رواني ناروغیو صحت پیدا کړي. د رواني ناروغیو د روغتون معذب ډاکټر محمد سرور له ډیوي سره خبرو کې دې روغتون ته په رواني ستونزو اخته ناروغان راوړل کېږي، که یې بشپړه درملنه ونه شي د کورنۍ او ټولنې لپاره په ستر ګواښ بدلیدلی شي.
مریض نارامه یې، مریض جنګونه کوي، شیانمته یې، بیا خوبي لري او د غفتن کې بعضې نور مشکلات. دغه مریضان موږ ته راځي تقریبا 2 دېرش وسپي جواب دوا مقابل کې وایي، یعنی تقریبا د دې وی آر پی جریان کې تر لسو ورځو پورې دوی ډېر خوندور ریسپانس شی دی په دوی مقابل کې. وروسته بیا دوی موږ تقریبا لس یا 4 ورځې تر 5 ورځو پورې ساتو، وروسته له هغه څخه دوی سفیر رخصتوو، دوی انشاءالله تقریبا جوړېږي.
په دې وروستیو کلونو کې په رواني ناروغیو د اخته کېدو په پیښو کې زیاتوالی په تدریجي ډول په داسې حال کې زیات شوی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې په ستاندر برابر روغتون شتون نه لري. د کابل رواني ناروغیو د روغتون مشر له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د یو داسې روغتون په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي تر څو د رواني ناروغیو د درملنې ټولې څانګې پکې فعالې وي او افغان وګړو په معیار برابر روغتیایي خدمات وړاندې شي. حکمل صداد، ډیو ټی وی، کابل.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری، تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے،
تاسو هم بدلون راوستے شے،
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د قطر په صدر مقام دوحه کې د افغانستان د جنگ د راغونډولو په خاطر
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو د پاکستان بلوچستان صوبې په سرحدي ښار چمن کې د امن لپاره یوه میله شوې ده چې پکې د باکسنګ مقابلې هم شوې دي. رپورټ په د هغه ځای نه د ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د بلوچستان ایالت د امن سپورټس میلې د چوکاټ لاندې دلته په چمن سرحدي ښار کې د باکسنګ د ورزشي لوبې سیالۍ دلته ترسره شوې. په دغه لوبو کې نه یوازې د چمن سرحدي ښار لوبغاړو ګډون درلودي، بلکې د ایالت د نورو برخو څخه هم راغلي لوبغاړو په خپل منځ کې لوبې وکړې. چې دغه لوبې کتلو لپاره په یو زیات شمېر د سیمې خلک سره راغونډ شوي وو. د چمن سرحدي ښار سره تعلق لرونکي د باکسنګ پر کمی سطح یو ستوري لوبغاړی میرویس خان اڅکزی هم دغه لوبو کتلو لپاره راغلی وو. چې په دغه حال د وو چې په دولت کې د باکسنګ لوب ته هیڅ پام حکومت نه وراړوي. کچيري حکومت لږ پام به دی خو ته راوړوي دغه لوب په نور پرمختګ وکي.
صوبایي ګورنمنت سازمان دا درخواست دی چې د ماشومان د فار د سپورتس اکټیویټیز زیات کړي، دا رقم اکیډمیانه جوړ کړي او د سپورت سامانونه مشتمو سره سي. موږ دای باکسنګ کوو دلته په داسې موټ پرنګ کوو، حالانکه دا غیر قانوني دی. دا باکسنګ په سپورتس کې دا نسته. دا رقم گلبزونه دی اغم نستا او د کلب دا رقم ډیر شان مشک کمی شکاره چې دا شان مشتر افراسی بیا زموږ سپورتس زموږ گیم نور مختزه.
په دغه لوب کې شریک لوبغاړو وډی وته وویل چې دوی دغه لوب د زدکړې په محل په خپل خرص هرڅه کوي. حکومت و نور لوب ته مالی مرستې ورکوي، خو باکسنګ ته صحیح پام نه وراړوي، ځکه چې لوبغاړي ورځ په ورځ دغه کېل څخه لاس اخلي.
په علاقې کې پارک کې ټیلنټ سره باکسنګ سو فوټبال سو کرکټ سو دا کومه ساز مردا اپیل دی چې موږ ته وخت راي کې موږ ته ټورنمنټونه راي کې موږ د بلوچستان چې ډېر ټیلنټ سم لکه وسیم خان دی پر ورلد ټایټل جنګیږي. نور دا کومه ساز مردا هغه اپیل دی چې موږ ته ټورنمنټونه راي کې موږ ته سامانونه راي کې
زمږ د کلب سره ډیر غټ غټ باکسران وته دي لکه ساوت ایشین ګولډ سدي میرویس خان او دارکم صاحب خان او د بلوچستان پر سطح وسیم سیادی پر ورلد ټایټل باندې جنګیږي. نو دارکم موږ د حکومت سوس نور ډیر غټ دا توقع ده سدي موږ ته شش ټورنمنټونه راکې.
پر کامی سطح باندې د باکسنګ په لوب کې د چمن سره تعلق لرونکي صاحب خان، تورجان او میرویس خان ډیر اعزازات ګټلي دي او د علاقې او د صوبې نوم یې روښانه کړی دی. خو دغه لوبغاړي د حکومتي بیغوري له وجې دا وخت د ګمنامې ژوند تیرولو باندې مجبور دي. دغه وجه ده چې دغه لوب په بلوچستان په خاصه په چمن کې ورځ په ورځ مخ پر ختمېدو روانه ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټي وی، چمن.
خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او سرازو دلته امریکا ته. په امریکا کې د مهاجرت مامورین یا چارواکي د نن نه په ټول ملک کې د هغه کډوالو د نیولو عملیات شروع کوي چې امریکې نه د وتلو حکم ورته شوی دی. امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ دغه عملیات پخلی کړی زیات ویلي دي چې زیاته توجه به په شیکاګو، لاس انجلس او نیویارک کې ژوند کوونکو په سلهاو غیر قانوني کډوالو باندې وي. رپورٹ پتا افسا زمنگا همکار عدنان رشید بلاند کوي.
صدر ترامپ په خپل ټویټ کې ویلي د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم انفورسمنت یعنی د مهاجرت او کسٹم قانون پر ځای کونکي ادارې چارواکي به هغه په لکونو مهاجرین گرفتاروي کوم چې په ناقانونه توګه امریکا ته راغلي وي. خو دغه ادارې چارواکي وایي د دوی هدف د 2000 ناقانونه کډوالو نیول دي. د امریکا امیګریشن اینڈ کسٹم ادارې موقتی مشر میتیو البنس وای په دغه چاپو کې به زیاتره هدف د منځنی امریکای نه راغلي هغه ناقانونه کډوال وي چا چې د مهاجرت په عدالتونو کې درخواست ورکړی وي. خغل البنس وای د ادارې چارواکي به هغه ټوله کورنۍ گرفتاروي چاته چې عدالت د هیواد نه د وتلو حکم ورکړی وي او کېدې شي چې هغه کورنۍ د یو بل نه بیلې کړل شي څوک چې د اوسېدو او یا د سفر لپاره مناسب کاغذونه نه لري. د جمعې پر ورځ صدر ترامپ ویلي وو چې د اتوار د ورځې نه به دغه عملیات د امریکا لوی ښارونو لکه نیویارک، لاس انجلس او شیکاګو کې پیل کیږي. خو د میډیایي رپورټونو تر مخه د صدر ترامپ د ټاکل شوې نیټې نه یو ورځ وړاندې په نیویارک کې د دغه ادارو چارواکو چاپې وهلې دي. ډیوا خبریال فضل الله د رپورټ تر مخه 13 ورځ د شمالي امریکا سره تعلق لرونکي شل پورې ناقانونه کډوال د نیویارک ښار مینهټن کې گرفتار کړل شوی دی. دغه نو وړاندې سو واره صدر ترامپ په خپل الیکشن کمپاین او میډیا سره په خبرو کې ویلی وو چې د هغه انتظامیه به په خصوصي توګه هغه ناقانونه کډوال نیسي او د امریکا نه به اوباسي کوم چې په مختلف جرمونو کې ککړ پاتې وي. صدر ترامپ خپل الیکشن کمپاین په وخت دا لوس کړی وو چې په امریکا کې به ناقانونه کډوال نه پرېږدي. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي او د صدر ترامپ زیاتره ملاتړو هغه ته هم په دې لوس باندې ووټ ورکړی وو او اوس د دغه ګام ستاینه هم کوي. خو د ډیموکراتیک ګوند پلویان د دغه عملیاتو غندنه کوي او دا یو غیر انساني ګام بولي. د امریکا د لوی خارونو اکثره میئرز یعنی مشرانو چې پکې زیاتره د تعلق د ډیموکراتیک ګوند سره دی اعلان کړی دی چې د دغه خارونو پولیس به د مهاجرت او کسټم چارواکو سره کومک نه کوي او د خلکو د پوهې لپاره ځانګړي ټلیفونونه هم خلاص کړي چې کډوال د خپل حقوقونه خبر شي. د ډیموکراتیک ګوند مشرانو خو کډوالو ته دا نصیحت هم کړی دی چې خپل کور دروازه دي د مهاجرت او کسټم چارواکو لپاره نه پرانیزي تر سوچي د دغه چارواکو سره د عدالت حکمنامه نبی. د صدر ترامپ دغه اعلان پر ضد 13 ورځ د امریکا مختلف خارونو کې مدني فعالینو احتجاجي مظاهره هم کړې دي. ځینې کارپوهان وایي چې د وخت نه مخکې د صدر ترامپ د اعلان لوجه زیاتره کډوالو ته د پټېدو موقع په لاس ورغلې ده او د کسټم او د مهاجرت ادارې چارواکو ته به خپل هدف ترلاسه کول به مشکل وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون د ګران اردوونکو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. خو لګ حال به تاسو د کرکټ ورلد کپ د فائنل یا د اخیری میچ هم وایي چې دا وخت د انګلند او د سریلانکا ترمنځ روان دي او اخیری دوه اورونو د بخنه غالم د انګلند او د نیوزیلند ترمنځ روان دي او د اخیری دوه اورونو لوبه د نیوزیلند د 200 او د 200 رنځونو په جواب کې دا وخت انګلند 200 رنځونو جوړ کړی دي د دوی لوبغاړي اوټ شوی دي او دا وخت د هغوی سره درې وکټې پاتې دي، نه بالونو لوبه پاتې ده او دوه شرنځونه ورته پاتې دي. څنګه چې د دې لوبې یو نتیجه راوځي د دې نه به موږ تاسو خبرو. او اوس راځو کدی دواړو ملکونو کې څوک هم لوبه ګټي فائنل دا بره دوی اولنې ګټه وي په فائنل میچ کې او د ورلد کپ ګټه به وي. اوس راځو ته خبر په خیبر ضلع تیرا علاقې اوسیدونکي غواړي چې دغه سیمې ته د نوي سړک پرانستې د کډوالو واپسې او دغلته د راتلونکو سیلانیانو په شمېره کې د زیاتوالي نه پس اوس باید دغلته د موبایل فون سرویس نور فعال کړی شي، کم چې دا وخت ډیر باوري نه دی او ځایي اوسیدونکو ته د بهر سیمو سره په رابطو کې ډیر مشکل دی. نور حال پی د سیمې د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر ضلع تیرا علاقې ته د مستک نه تر باغ مرکز د 110 کیلومتر نوی سړک جوړېدو او فعال کېدو سره دغه سیمې ته اوس په تګ راتګ کې تر ډېره حد اسانتیا راغلي، خو د تیرا په زیاتره برخو کې اوس هم د موبایل فون یا ځمکې فون سهولت یا خو بیخي موجود نه دی او چې چرته د موبایل فون سرویس موجود دی هلته سرویس یا د موبایل سیګنل ډېرې کمزوري دي، چې له وجې دغلته نه د هیواد نورو برخو یا د هیواد نه بر هر خارجي هیوادونو سره په رابطو کې ډېر مشکلات دي. د تیرا باغ میدان مرکز او نږدې علاقو کې کال 2015 نه پس د موبایل فون سرویس بحال کړای شو. دا غې نه وړاندې به ځای اوسیدونکو په ځمکې ټلیفون کوم چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې یعنی پی ټی سی ال اړه خلګولې شو خپل ضرورتونه تر سره کول. د موبایل فون سرویس او دا غې سره تړلو مشکلاتو او ضرورتونو په حق له د باغ مرکز د تاجرانو مشر محمد شریف وایس اف امریکا دیوته یي
نو موبایل سرویس خو نن ورځ ډیر کمزورې دی، بس هلکا هلکا ځنه ځنه زوینو کې کور کوي او په ډیرو زوینو کې کور نه کوي، نو پارځوي کې کور نه کوي، نو دا حق دورا رو چې بس دلته فل پاور ورچی او انټینې ولګيږي وتا. نو موبایل کې مونږ یې ډیره اضافه پکې وشي چې څومره پکې ډیره کېدای شي عمره خالو خلکو لابم سہولت شي او بل دا کپنو ولا خلکو لابم بس فایده ملو شي. مخکې بلکې 50 روپے منټ پہ اخستو، پهلا کې چې روتل 100 روپے منټ پہ اخستو، بیا په 50 نو اوس موبایل ډیر ارزان دو خلکو لپاره وزي، نو موبایل باندې ډیر سر پہ وزي خلکو ته جرونو کورو بورم پہ کیږي او مړی ژوندای رو بیمار پختنه د هر شې سہولت پہ سرسی ډیر سہولت پہ سرسی.
د ځای اوسیدونکو په وینا په کال 2013 کې په تیرا د طالبانو قبضې نه تقریبا 8 کاله وړاندې دغلته د پی ټی سی ځمکې ټلیفونونو فعالیت لرلو او هغوی به خپل ټول شخصي او کاروباري رابطو لپاره دغه ټلیفونونه استعمالول، د کومې به لپاره به چې هغوی په خپل شخصي خرچه د کور یا تجارتي مرکز سره نږدې د لوړ غر په سر یو انټینا لګوله او دغه انټینا به د شمسي بجلی سره فعال ساتله. خو په کال 2014 کې دغلته د پوځي عملیاتو ترسره کېدو او کډوالو واپسې نه پس دغه پی ټی سیل نظام امنیتی دارو په خپل ورکه کې واغښتو چې له وجې استعمال ډیر محدود او د کلکې څارنې لاندې شو. زاهد تاجران تنظیم مشر محمد شریفی چې تیراته د لوی سړک جوړېدو او دغلته د سیلانیانو په شمیره کې اضافه سره باید دوست موبایل فون سرویس هم نور پراخه کړی شي. د تاجر محمد شریف او د تیرا نور اوسیدونکو په وینا کې ټلیفون او موبایل سرویس اوس د هغوی یو لوی ضرورت جوړ شوی، ځکه چې د دې سره هغوی د هیواد د نورو خارونو او خارجي هیوادونو سره رابطې هر وخت به حاله ساتل کېدو کې اسانتیاي. هغوی چې د تیرا ګنښ مې روسیدون کې اوس هم د خلیج او بنور هوادون کې کاروبار او مزدوري کې چاته چې د خپل کورنۍ سره رابطو د پاره د مواصلات یو خ او باوري نظام ډیر ضرورت دی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګران اوریدونکو زمونږ د خبرونه لک سات کې سر ترسیږي، خو د 15 منټو وخت پاتې زمونږ د غنټې په خبرونه کې، او دا به تاسو د کرکټ حال وړاندې کوو. اخیری ور دی دا وخت د انګلند اته لوبغاړي اوټ شوی دی، 228 رنزونه دي، او دا وخت د 15 بالونو رو په پاتې دا انګلند ته 15 رنزونه کول دي. ګورو بچ هغه با دغه لوبه وکړی شي، او کنو دوه بالونه د بولټ په اوور کې هغه باندې کوم رنز ونه شو، څلور بالونه دا وخت پاتې دي. او په کریز باندې دا وخت د انګلند بیټسمین سټوکس ولاړ دی، او یا رنزونه جوړ کړی دي. ټولې تمې د هغه نه لرل کیږي چې هغه به انګلند ته دغه اولنۍ ګټه په ورلد کپ کې ورکی، او کنه دا وخت د سره رشید ولاړ دی، او دا چکاشوا بن سټوکس چکواله، نو دی وخت کې درې بالونه پاتې دي او نه رنزونه دي. ډیره یو سنسنی خیز زیاته لوبه رسیدلې ده چې دا میچ به څوک ګټي، که په نیوزیلینډ او په انګلینډ کې څوک هم دا لوبه ګټي، دا به د دوی د ورلد کپ اولنۍ ګټه وي چې ورلد کپ به د ځان سره وړي. 240 دي، او بن سټوکس ولاړ دی، دوه رنزونه یې جوړ کړل. دا د نیوزیلینډ دی وخت کې بدقسمتي ښکاري چې دا وخت سلور رنزونه اکسترا جوړ شول، دوه رنزونه یې کول او مسترو شوله، خو لا تر اوسه پورې کومه فیصله نه ده شوې، ځکه چې داسې ښکاري چې ګینې دا بل بال د بیټسمین د لاسه واله شوه، او کنو او که دا اوشول نو دا به شپږ رنزونه وي چې ډیره ګرانه به پریوزي د نیوزیلینډ لپاره. نو دا ښکاري چې شپږ رنزونه یې ورکړي، ځکه چې دوه رنزونه بیټسمنانو په خپله باندې جوړ کړل، او د هغې نه علاوه یو مسټ ترو اوشوله چې د هغې له وجې څلور رنزونه به زیات انګلینډ ته میلاویږي، خو لا تر اوسه پورې کومه فیصله نه ده شوې. نو ګورو به چې دا امپایر ورکړله. ښه، اوس دوه رنزونه دوه باله پاتې دي او درې رنز پاتې دي. دا وخت بالکل لوبه داسې ښکاري چې د انګلینډ اړخ ته روانه، ځکه چې صرف درې رنزه پاتې دي، دوه رنزه ډراته دي او دوه باله پاتې دي. ګران اوریدونکو، یو ځل به بیا تاسو ووایو چې د انګلینډ او د نیوزیلینډ ترمنځ د لوبې اخري دوه باله پاتې دي. انګلینډ ته د ګټې لپاره درې رنزونه کول دي، دوه رنزونه ورته پاتې دي، او دوه باله دي، درې رنز ګټې ته دي. بولټ د نیوزیلینډ تر ټولو ښه بالر دا وخت بالینګ کوي، او بن سټوکس دا وخت تر ټولو زیات سکور جوړ کړی دی د انګلینډ له اړخه، 280 رنزونو باندې هغه ولاړ دی. خو د دې وړاندې یو چکه ولګېدله، او د هغې وروستو د دوه رنزونو کولو په وخت باندې چې کومه ترو شوله، هغه مسترو وه چې د هغې له وجې څلور اکسترا یا زیاتي رنزونه هم ملاو شول. نو دغه شان په دغه بال باندې شپږ رنزونه ملاو شول انګلینډ ته د میچ برابرولو لپاره، دوه رنز او د میچ د ګټې لپاره درې رنزونه کول پکار دي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. دا وخت د ورلد کپ فاینل میچ لوبه د انګلینډ او د نیوزیلینډ ترمنځ روانه ده، او صرف دوه رنزونه پاتې دي. د انګلینډ اته لوبغاړي اوټ شوي دي، خو لوبه اخیری دوه بالونو ته را رسېدلې ده، او دواړه اړخه دا وخت خپلې بیلابیلې لارې ګوري چې څنګه نیوزیلینډ دغه دوه رنزونه بچ کړي، او انګلینډ غواړي چې څنګه به دوه رنزونه کوي چې د نړیوال کپ دغه لوبه په خپل نوم باندې کړي، او د انګلینډ په تاریخ کې اولنې هیبا جوړ شي چې د ورلد کپ لوبه وګټي. دا وخت د نیوزیلینډ فیلډران په میدان کې دي، او بن سٹوک بال وہو او پدی کی یو رنز وکو او آؤٹ شو. رن آؤٹ شو عبدالرشید دغشان ډیر یو عجیب صورت حال دے. خو گران اردن کو کیدے شمنګه اخری ک تاسو ته بدا پورا تفصیل وایو کو پټی وی نمنګه وختو د ریډیو طرف ته تاسو په خپل هم دا ګوري. خو صرف یو بل پاتې دی او دا وخت د لوبي یو بال پاتره او انگلینڈ تا وردونه کولی. گران اردن کو اخری بال بتاسو کې دې شروع ته بتاسو زمونږ بل همکار وکیل خان د لوبي حال وای د لوبي نتیجه با په منټ بدرې کې راغلی وي ځکه چې صرف یو بال پاتره. او هم د دې خبرونه سره زه محمد اکرام صاحب اجازه غواړم. الله پامه.